وطن دوست ولی دغه سیو چلن کیږي لرسنه سره یې نکله چې ورسنه تړل کیږي به پوړانی دغه ډول به تفاوتي ولی باید وی چې هیڅوک دغه مسله حل نه کیا ورسنه تړلې وي
زیسنه پېژم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي کچېری دوی غواړي چې رسنه زیاتې وي یا دوی په اصطلاح دونه رسنه ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي خو واضح دي وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنه ته اړتیا نشته که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخه کې یا مخفله هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي او تر څنګ دا چې موږ هره میاشت یا په هره روبه کې مالیات تویلو یا جرم تویلو خو داسې غوت درز دوی هم نه دي وړاندې کړی او په دې هیڅوک پوهېږم نه چې ولې داسې یو چلند وسي ولې داسې چلند روان وي ان زه خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بنده څخه راوتلی یم په دې نه یم خبر چې زه ولې بندي سوم او ولې خوشې سوم د خوشې کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطن دوس په د حکومت ضد راپورونه نه جوړي په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی که چېرې یوه داسې بېلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي هغه مې بیلانس کړی نه وي هغه کې توازن نه وي مراد شوی زه چمتو یم چې کلونه د دوی په بند کې اوسم او که داسې نه وي دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي ولې له رسنیو سره یا ولې له خبریالانو سره دوی دغسې اوښده اخیستې ده
ډېره مننه استاد حمیدی کتا سره ته وایي ولې دغسې یو چلند له رسنیو سره یا له خبریالانو سره کیږي چې هغوی محدودیږي یا مثال دا هڅه کیږي چې فشار پې ډېر شي او دا رسنۍ بیخي وتړل شي
سلامونه واتساپ تاسو ته د بحث ګډونوالو او رادیو اوریدونکو ته ګورې د طالبانو مینټلټي ډېره ساده توضیح لري هغه وچه کلیواله نرواکي مینټلټي ده چې د هغې په اساس هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ جوړولی شي هغه مخکې د دې نه چې جرم وکړي باید وډار کړل شي او د دوی په خبره باید لارې ته برابر شي وطن دوست صاحب وویل چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي د اوس حداقل د اوس حاکمې ډلې خلاف وي خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې هیڅ معلومات ورکړل شي یا توضیحات ورکړل شي بېرته پرېښودل او دا تضمین تر وخته چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ طالبان خپل ځان کې دننه پوری کې چې د دوی واک او ځواک یوازې د خلکو ډار کې او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي کدوی له دغه حالت څخه اخوا دی خوشي نو دوی رانړېدل او مشکوریدل شي نو د خپل واک د قوی کولو لپاره باید ټول خلک وډار شي ټول خلک باید دا احساس وکړي چې کله ډیر ورکو اقدام کوم او
استاد حمیدی یو تاسو یو موضوع یاد کړ چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولې دوامدار کړي د ډیر وخت لپاره کی خو دلته مسله دا ده چې فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده
ګوره خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده سختي د دوی په ګټه ده دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختي او د زور خبره کوي دوی د نرمۍ د ښو اخلاقو د دوامدار برخورد د دې مسایل فکر نه کوي دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د موږ د محل لپاره به هیڅوک ونه شي کولای موږ چیلنج کړي دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري دوی په دې باور نه لري چې اصلاح او تنقید دی او شکل چې د اصلاح او تنقید باور نه وي نو بیا ښکاره خبره ده چې زور یوازینۍ لاره ده دوی د فکر بدلون د خبرو د لارې نتیجې ته رسېدل د فکری پلورالیزم یا ګڼ فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري دوی یوازې یو فکر لري یو باور لري او وایي چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي څوک خوشحال دی څوک خفه دی د چا ژوند ته خطر دی د چا اقتصاد ته خطر دی د چا راتلونکي ته خطر دی موږ د هغو پروا نه لرو موږ د یو شي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی نو دوی د خاطر دوی فکر کوي دوی په دې پوهېږي چې یوازې زور د دوی لاره ده که دوی فکری پلورالیزم او نرمښت ته مخه کړي په هغې سره د دوی فکر چې کوم دی د ژوند کولو کومه طریقه چې ده هغه خپله د هغې په مقابل کې زیان ویني او له منځه تلونکي ده خلک په هغه فکر چې طالبان لري باور نه لري خلک ډیالوګ کوي خلک نوې لارې پیشنهاد کوي او خلک د ژوند نوې طریقه غواړي او د نوې طریقې د نرمښت لارې کته سو سره خبره وکړي په نرمښت کې طالبان لمنځي نو طالبانو ته ټول لوی ځواک او واکم دغه چې باید په قوت او شدت سره راڅرګند شي باید ورجنه وکړي باید خلک جنګان ته وچی باید خلک انجکټي باید خلک کو سره زور خبره وکړي ترڅو د خلکو خلی بند شي دا د پنځیش کال چې د طالب د راپیدا کیدو د ورځې تر نن پورې د تاریخ ته پام دی ولاړ دی همدې طریقې سره ژوند کړی او راتلونکي به هم دا کوي موږ نه باید کول چې طالب بدلیږي او طالب ډیالو کوي یا طالب خلکو سره داسې خبرې کوي چې ګواکې راځي کینو لار پیدا کو چې د ژوند ښه لاره کومه ده نه هغوی نه وایي چې د ژوند ښه لاره کومه ده هغوی وایي چې موږ وایو دا د ژوند تر ټولو غوره خبره ده تاسو باید ومنئ په دې کې اصلا د گنجایش د خبرو دپاره هېڅ هم نشته نو نرمښت توقع نه شو لرلی موږ د دوی نه
مننه وطن دوست صاحب کتا سره ته وای دا اوس چې تاسو رادیو لری په کندهار کې خبرونه کوي څومره تاسو په کار کې تغییر راغلی مثال ک لمخ کې سره پرتلا کوي لڅو کلونو مخ کې سره چې په خوا سره ډول حالت وې نه تاسو څومره ازادي درلودله چې خپل خبره وکړي او اوس وضعیت سره ډول ده ان په دواړو حالتونو کې تاسو لپاره ننګونی څه وي
سب لبد مرغ نن ولسم اتلسم ورځ شرم رادیو بند ده دوی زما رادیو بند کړی ده خو لبند تخوڑان دی زما رادیو چې دوه کال کې زما فعالیت کوو په دوه کال مو زه تقریبا پر لسکلن مزل کړی دی چې دوه نکار مش کړی دی زما ټولې خبرونې ټولې نه دی وي زما اکثریت خبرونې د ولس اړوند وي زما په ټولو خبرونو کې یو سیاسي خبرونه ده شننې په نوم په دغه شننه خبرونه کې موږ بیست هم دغه طالب چارواکي ملمانه کوسه پر ځینو حالات مشغول پر بندیزونو باندې د دوی د رسمیت اړوند د شوز د ذکر اړوند د نور بشري حقوقو اړوند یوازنی دغه وخت پرونه چې دا پکشي سیاسي و نور ټولې خبرونه چې دي هغه ټولې نه زده کارختیاي وي ک په نور برخو کې وي موږ ټول پالت ټولې نه زده په لږ بعده مرکز موږ اډیو نن دغه اتل سم ده چې بند ده کته ما مخکې دا ونه وکړه چې د مرکز لار څخه د ویلا مجاهد پیغام را لېږلې دي دوی ته ور فارورډ کړې دي ور لېږلې مې دي چې په کې واضح وایي چې دوی د یو نشرات پات په هیڅ به قطع نه سي نشرات باید روان ووسي هیڅ مشکل دی په نشرات کې نه نشراتي جواز به لري زموږ سره پروت دی خو د سويچ نوم یې بدل کړي ځکه په خوا د رادیو د زیور په نوم و کله چې دا رادیو مسولیت ماته وسپارل سو ما نوم ملت ځخته واړاوه دا پروسیجر یې مشه تېکړې دي پایتم رسولې دي په مرکز کې څنګه وزارت کې دغه پروسه وسپاته ده ځکه چې دوی جوازونه نه لري یا د جوازونو دغه لري
وطن دوسه موږ پښتنه دا کړې و چې پښتنه مو دا کړې و چې مثال څومره وضعیت فرق کوي په هغه وخت کې چې مثال لکه یو کال مخکې یا دوه کال مخکې چې تاسو کله کار کوو څومره مو ځان راحت احساسو او اوس څومره ځان راحت احساسو دلته پښتنه د وی پرتلې د کوي وکي چې هغه وخت مو کار څومره ګټور او اوس څومره د په دواړو حالتونو کې په ډېر راته
وګورئ کار پر دواړو خدای یو خصوصي دی چې زما سره خصوصي او کډې په لسی وی دم په تیر حکومت کې زه پورته کړم ما یو شته په کابل کې کړم په دې حکومت کې یو د رادیو کار دی پر رادیو کې چې کار دی هغه هیڅ فرق نه دی کړی په تیر په اوس کې چندانې فرق نه دی کړی خودونه فرق دی چې اوس پر موسیقي باندې بندیز لګولې دی چې د کندهار پر رسنیو کې اوس موسیقي نه خبرېږي ولو که ساده سیګنال که ساده بیک گراوند دا ټول باندې دا نه خبرېږي دوه نه فرق دی خو ما کار چې هوا سب ما پر فساد کار کوي ما پر چړنیز برخه کار کوي په تیر حکومت مم دغه برخه و چې ما ما فساد وو هغه کسان چې په فساد کې شکیل وو هغوی مې رسوا کوله لبه ده مره هغوی ماته خندونه جوړوله چې هغه و چې په تیر حکومت کې زه بندي کړم په تیر حکومت کې زه اوه واره بندي سوی یم او په دې حکومت کې طالبانو حکومت کې دا دی چې یو ځل بندي سوی یم لس ورځې دلته ما هغه خبره وه لکه په تیر کې چې داسې کېدل دوی هم دغه وایي چې که ته فساد ویني هم که ته ځینې موارد ویني هم ته باید د مدار سنیز نه کې ته باید پر دې باندې راپور جوړ نه کې په تیر حکومت کې دغه مشکلات و اصلي خبره دا ده چې هر نظام چې حاکم کیږي په ولایتونو کې چې دغه کوم فساد دی هغه یې له خبريالانو څخه ویریږي چې تاسو د دوی فساد افشا نه کوي چې دوی فساد افشا سي نه یوازې دا چې دوی نوم ته ځان رسیږي بلکې د دوی چوکي هم له خطر سره مخ کیږي دا په تیر کې دغه حالت و سم ما غلط هیڅ پکې نه دی کړی
مننه استاد حمیدی استاس په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي د ځوانانو په ګټه دي که به سانسور رسنۍ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ د خبرونه کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد خوري. اوس خو کېدای شي یو باور دا هم وي چې که رسنۍ مثال هر څه تریلر شي، مثال سریال پکې نه وي، موسیقي پکې نه وي، دا پکې نه وي، هغه پکې نه وي، نو دا د ټولنې په خیر ده. ستاسو په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده، سانسور که بې سانسوري؟
ګورئ، موږ د انسانانو په حیث آزاد خلق شوي یو، د آزاد فکر کولو وړتیا لرو او د آزاد فکر د تولید وړتیا لرو او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلف لارې دي، مختلف توکي دي، سینما، تصویر، موسیقي، نور رسنیز توکي چې تاسو یې نوم اخیستلی شئ، فکر کولی شئ، دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي. او آزاد فکر یوازې یوه لاسته راوړنه لري چې هغه د حاکم شاتګپالی فکر چلنج کول او دا غره غورځول دي. نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ که سانسور نه شي نو ټولنې ته ضرر رسوي، هغوی خپلې شخصي او یا د خپلې ډلې فکري ګټې په خطر کې وي، نو بل هېڅ هم نه ده. مخکې یوې ټولنې ته ګټه غواړو، مخکې د ولس لپاره ګټه غواړو، نو رسنیو ازادي یو مطلق شرط ده. تاسو د رسنیو د ازادۍ پرته نشئ کولای یو پرمختللي او هوسا ټولنه ولرئ. هغه ټولنه چې خبرې نشي کولای، هغه ټولنه چې خپل فکر نشي وړاندې کولای، هغه ټولنه چې د حاکم استبداد او حاکمو غلطو خبرو د تنقید وس ونه لري، هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولای. دا هغه کس ته په شکل پاتې کیږي لکه د چا لاسونه او پښې تړلي وي او د بل چا تر په زندان کې ژوند کوي او د بل چا تر امرونو لاندې ژوند کوي او خپله د هېڅ شي د ښودلو وړتیا ونه لري او د هېڅ فکر د ابراز او د هېڅ ډول د نظر د څرګندولو وړتیا ونه لري او د عملي کولو وړتیا ونه لري. نو ښکاره خبره ده چې آزادې رسنۍ د ټولنې د پرمختګ شرط دی. سانسور رسنۍ یوازې د حاکمې ډلې چې هغه هر ډلې وي، هر ټولنه کې وي، هر ځای کې وي، د هغوی د ګټو د خوندیتوب دپاره کار کوي. تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ، دیکتاتور دولتونه د رسنیو څخه استفاده کوي او د سانسور شوي رسنیو څخه استفاده کوي. هغوی رسنۍ د نورو خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تزیق دپاره کاروي، نه د ټولنې د پرمختګ دپاره. د نړۍ په هره برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي یا د تاریخ په هره څنډه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوي دي، د هغوی ټولو یو ګډ خصوصیت دا و چې له رسنیو څخه د خپلې ګټې دپاره استفاده کړې ده، په خلکو د خپل فکر د تحمیل دپاره کار کړی. طالبان ګورې مطلق د رسنیو خلاف نه دي. طالبان ملي تلویزیون چلوي، د افغانستان ملي راډیو چلوي، طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي. طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړه کړې، افغان فلم یې تر واک لاندې نیولی دی. دوی دا ټول کاروي خو د څه شي دپاره؟ یوازې د خپل فکر د ترویج دپاره. د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وي، که په راډیو وي، که په سینما وي، که په افغان فلم کې وي، که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي، هغه ځپي او هغه له منځه وړي. ځکه چې د همدغه مخالف فکر ترویج په ټولنه کې د فکري پلورالیزم سبب کېږي. فکري پلورالیزم د طالبانو خپل فکر تر سوال لاندې راولي او هغه ته ګواښ پیدا کوي او هغه له منځه وړي. طالبان د خپل فکر په ضعف باندې پوهېږي چې هغه د نورو فکرونو په مقابل کې نه شي درېدلی او ډیویژن له منځه تللی شي. تاسو شل کاله تیر شل کالو کې ولیدل چې کله خلکو ته اجازه وه چې یو څه انتخاب کړي، هغوی څه انتخابول او کومې خواته روان وو، نو هغوی دا تجربه ولیدله او همدې باندې کار ورسره وشو. اوس هغوی پوهېږي چې باید دا ټول کنټرول کې اجازه ورنه کړي چې بیا ټولنې ته راشي.
مننه وطن دوست صاحب. د کوایو د حاکم نظام یا د ځینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال د خبرونې جوړې کې چې ځوانانو ته ښه فکر ورکړي یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خبرونې وي، دغه څه نه دي کړي، نو ځکه ډېر ښه ذهنیت په اړه نشته دی یا نه لري یا ورسره جوړ نه دي. تاسو خپل مثال آیا داسې خبرونې مو کړې دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري، د ټولنې په درد خوري؟ ډېر تمرکز مو په دې کړی که نه یوازې موسیقي وه یا یوازې داسې خبرونې وې چې هغه تفریحي بڼه یې درلوده، یا د دوی په نظر داسې خبرونې وې چې مثال ټولنه یوې بلې خواته بووله؟
هوا صاحب دا د دوی شخصي نظر دی. شاید دوی په یو رسنۍ کې په یو خپرونه کې داسې یو دوی جدي کې داسې یو تفریحي شی اورېدلې وي. هغه نو طبعا رسنۍ دي، خبر اعلان دي، پروډوسران دي، د هغوی ذوق او فکر او تولید دا شیان فرق سره کوي. خصوصا روس په رادیو کې ما اووه څلوېښت خپرونې لرلې، کله چې طالبان اغلی دي ما یې شمېر اوویشت راښکته کړی دي. دا اوویشت ټولې ټولنیزې خپرونې دي، یا روغتیایي ده، یا ټکنالوژي خپرونه ده، یا د اقتصاد اړوند ده، چې په هغه کې موږ پر یو کوچني کاروبار باندې بحث کوو. له هغه کس سره چې د کاروبار یې څنګه پیل کړی دی، اوس په کوم حالت څنګه رضانه پورته کړی دی، توصیه دې څه ده. یا د سپورټ په برخه کې ده، زموږ پروډوسر زی له سپورټ والو سره خبرې کوي چې په تېر کې څنګه اوس څنګه یې، څه کول په کار دي، باید ته اوسې. یا د نورو کوچني کوچنیو ښارونو اړوند دي، یا د ټولنیز د مثال پر ژوند غږېږ، د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شانه باندې غږېږو. یا د خبرونې دي چې هغه د ولس ته خواخوږي پر برابر دي، په ولس کې پیښه کېږي، پروفیسر دی له هغوی سره خبرې کوي، د هغوی غږ راپورته کوو، ولایتي مسؤلین ته هغوی غږ سي درسو. یا په خبرونه کې ولایتي مسؤول میلمه کول، هغه څه پوښتو چې دغه دوستان په دغو دغو برخو کې مشکلات لري، څه کول په کار دي او تاسو کوم کومکونه کولی شئ. یعنی زموږ په ټوله رسنۍ کې په چې موږ شپاړه ساعته نشرات لرله، په شپاړه ساعته کې موږ ته شپږ سندرې څوک نه سره په ګوته کولی چې په میاشت کې خبرې سوې وي. یعنې سندرې موږ نه دي خبرې کړې، زموږ ټولې خپرونې وې. موږ په ټوله اونۍ کې یوه طنزیه خپرونه درلوده، د ناتار په نامه وه، چې هغه طنز د طنز په اړخ کې موږ پر یو موضوع باندې بحث کوي، او په هغه کې موږ بیا ولس ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا شته. کله د پر سړک باندې د کثافاتو غورځولو موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د زده کوونکو ناوخته راتګ دی، کله په د شروالی پر مامور باندې موضوع ده چې هغه خپل وظیفه د شمن نه دی. خو دغه تنظیم خبرونه و، په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله، یعنی موږ په کل کې داسې خبرونه نه لرلې چې هغه کې دي موږ خدای مکړه اولس ته زیان پېښ کړی یا د زیان پېښولو هڅه دې موږ کړې. موږ ټولې خبرونه داسې وي کچ مچ لکه په مدرسه یا په مکتب کې مضامین په ډار کم لیول باندې موږ خپلې خبرونه سره وډلې وي. دا چې دوی په کم نظر دي دا بیل اړخ دی. یو بل خبره دا د هوا سب چې کندهار او مرکز په ځان کې بیرته فرق سره کوي، ځکه په مرکز کې وساغه دي په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې سندرین پیلونه هم څه نور څه نشته، یې نه دي بند. خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار اوسه چې ان زه تر بند پکښ ورسه ولسوالن کته هم ښکاره دا شی و چې تاولې په رسنیو کې چې سندري نه خبري زموږ امر ته غاړه کښنه شو، ول دی ول چې تاسو په دې برخه کې ماته یو ځانګړی مکتوب راکړي. خو په دننه کې نور مسایل و. پر حال واتساپ خبره داسې چې دغه رسنۍ د همدې نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ د همدې نظام پر جواز باندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ همدې نظام مستبیت ته مالیات ورکوي، ټیکس ورکوي، د همدې نظام او برېښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي. نو ولې داسې وسه چې هغوی ورټل سي، هغوی وزورول سي، هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هیواد پرېږدي. زه د هغو کسانو ته یم چې زرګونو کسانو ته مې ویلي دي چې دا زموږ هیواد دی، دا هیواد پر موږ حق لري، موږ باید همدلته اوسو، ژوند وکړو. خو که حالات دغه سي لکه پرون چې یو یو کشیږي، بندي کېږي، وهل کېږي، ترټل کېږي، د هغوی پر شخصي اړیکې کېږي، هغوی ته اقتصادي زیانونه اوري، یا په اونۍ راډیو بندېږي لکه زما راډیو، نو داسې کسان خو په لوی لاس اړیستل کېږي چې هیواد پرېږدي. همدغه کسان دي جوګه دي چې دغسې خبریالان، مدني فعالان، د اولس مخکشان هیواد پرېږدي، سیمه پرېږدي، مجبور دي چې دوی به نورو هیوادونو ته پناه وړي. هیله مې دا ده چې حکومت له دغسې کسانو سره تعامل وکړي، له هغوی سره کښېني، د هغوی نظر واخلي، هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولی شئ، موږ ستاسو لپاره څه کولی شو، موږ ستاسو ترمنځ چې کومې ستونزې مشکلات اوس دي، دغه مشکلات څنګه حلولی شو. که داسې وسي، زه په دې باور یم چې ټولې رسنۍ هغه څه کوي چې دا ولس دغه سیمه ورته اړتیا لري. یعنی په بل اصطلاح که چیرې دوی ښه کارونه کوي، د دوی ښو کارونو ته انعکاس ورکولی شي، د دوی ښو کارونو ته پر هغه باندې راپورونه جوړولی شي، ولس په دې پوهولی شي چې طالب په هغه نامه نه دی، لکه څنګه چې نړۍ طالب ته ګوته نیسي، طالب د همدې سیمې اوسېدونکی دی، طالب د همدې سیمې واکمن دی. موږ تاسو باید په ګډه له طالب سره یو ځای د همدې هېواد په پرمختګ کې برخه واخلو. خو زه بیا ځلې وایم چې که حالات دغسې زما رقم زرګونه کسان به نور دې ته اړ کړی سي چې هېواد پرېږدي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونې جوړوي، او هڅه دا وی چې خپل ټولنې ته خپل مخاطبانو ته داس وړاندې کړی چې دا غوی په درد خوري، دا غوی فکر، دا غوی ژوند بدل کی. خو ولې دغه یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري، یا باید مثال څوک ځوانان تلویزیون ته کینن یا راډیو وانه وري، دا فکر ولې رامنځته شوی؟ یا ستونزه په دغه فکر کې ده، دغه فکر په درلودونکو کې ده کنه، پر رسنۍ کې څه ستونزه شته؟
خار خبر دا ستونزا دا رسانی چخا دا داری دون که خلق با خپل شخصی فکر که دا اوی رسانی چخا ویر لیری او پامدی خاطر دا رسانی دا مخنیوی حد چکیوی گوری که خبر پا گت لرلو یا نلرلو کیوی سلګونو زرګونو نور کارونه دي چې خلک هغه کې مصروف دي کوي او ممکن هیڅ ظاهره ګټه ونه لري، خو هیڅوک د هغو په باره کې خبرې نه کوي، هیڅوک د هغو په اړه بحث نه کوي. خو د رسنیو په اړه بحث کیږي، بلکې د رسنیو په اړه په دې کچا کار کیږي چې هغه ته دولتي ادارې ځانګړې کیږي، بودیجه ځانګړې کیږي او کسان استخدامیږي تر څو په رسنیو چار وکړي او کنټرول ولري. نو د دې خبرې نه خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري، نفوذ لري او د حاکمو ډلې قدرت ته زیان رسولی شي، او د دار سرچینه هم همدغه زیان ده. د ټولنه کې د رسنۍ د همدغه تاثیر نه ده. تاسو انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته یې مخې ته ږدئ، هغوی د هغه شي انتخاب کوي کوم چې د دوی په ګټه دي او کوم چې د دوی د ژوند د چارو سره برابر دي. نو هغه کسان چې په قدرت کې دي، هغوی عموما د خلکو د ګټې دپاره کار نه کوي، بلکې هغوی د خلکو د ساتنې او څارنې دپاره کار کوي تر څو خپل قدرت په خلکو تحمیل کړی شي. نو که دغه خلک بیا مختلف فکرونه زده کوي، دغه خلک مختلف د ژوند لارې زده کوي، دغه خلک د مختلفو مسایلو په باره کې معلومات ترلاسه کوي، هغوی بیا د حاکمې ډلې څخه د اعتراض په حاکمې ډله د اعتراض او د هغوی په مقابل کې د بغاوت لاره خپلولی شي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو یو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو دپاره صحي بیمه ورکړل شوي، دا مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساینسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبا په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولې هغه ولولي، د دې په ځای چې ټوله ورځ ورته د دین او باور او د فرهنګ په نوم باندې شاتګپالې فکرونه تدریس شي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف ده، دی پالیسی خلاف ده، هغوی د هغه بودیجی خلاف ده چې بیا مصرفیږي. سبب خلک وایي چې زما بودیجه دی په امر بالمعروف نه مصرفیږي، په مکتب دی مصرف شي، په کلینیک دی مصرف شي، زما بودیجه دی مولایانو په لباسونو نه مصرفیږي، چې ټول کار یوازې دا دی چې په کوڅه کې د خلکو ګیري وګوري، په کوڅه کې د خلکو لباس وګوري، په هغوی باندې انتقاد وکړي، بلکې دا دی زما په ډاکټر او زما په کلینیک په سرک مصرف شي، او ماته باید دی حساب راکړل شي دا څنګه چیرته څومره مصرفیږي. نو کله چې خلک دغه پوښتنې ترلاسه کوي، دغه پوښتنې دا شعور په خلکو کې د رسنۍ په اساس جوړېږي. په یاد ولرئ، رسنۍ یوازې راډیو تلویزیون او فیسبوک دا نه دي، رسنۍ هر هغه وسیله ده چې د دې په وسیله ګڼو خلکو ته په یو وخت کې معلومات رسېدل شي. دا کتاب کېدلی شي، دا تلویزیون کېدلی شي، فیسبوک او سینما او نقاشي او تیاتر او هر بل وسیله کېدلی شي. نو خلک دا د خلکو د شعور په غوړېدا کې تاثیر لري او ګټه لري، او حاکمه ډله نه غواړي چې باشعوره ملت ولري، ځکه د باشعوره ملت سره معامله کول، د هغوی سره په هغوی باندې کنټرول لرل، په هغوی باندې د خپلو نظریاتو تحمیل ډېر سخت کار دی. هغه تر دې زیاتې بودیجې او تر دې زیات انساني ځواک ته اړتیا لري. تر هر څومره چې خلک نالوستي وي، هر څومره چې خلک د مختلفو نظریاتو باره کې معلومات ونه لري یا غلط معلومات ولري، هغه معلومات چې د لیمارا او الهجره په رسنۍ لخوا ورکړي، هغومره به د دې خلکو کنټرول اسانه. تاسو فکر وکړئ، حقانی خپل وایي چې ما 15,000 کسان د ځانمرګ بریدونو لپاره لیږلي دي، که دغه 15,000 ځوانانو سم معلومات لرلې او د دې کمپونو کې ذهني شوي هغه نه تعلیدل چې ډېر اسانه خپل ژوند د بل چا لپاره قرباني کړي. نن د حضورانو کورنۍ ته څه ګټه رسېږي؟ خو څو وزارتونه ولایتونه دي د همدې کورنۍ ترمنځ وشل شوي دي. نو دغه مسله ده چې د رسنیو څخه ډار په همدې دي چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي د هغوی استعمار او استحصال ډېر ساده کېږي د دوی دپاره د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنیو نه نه دی، د رسنیو ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورېدلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی کوم جوړ کړي دا د دوی د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نه پوهېږم پښتونولي ورکوي، هر څه چې ورکوي دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول دپاره.
مننه استاد، مننه. ښاغلی وطن دوست، له تاسې کوو پوښتو، ستاسې کومې خپرونې داسې دي چې مثال فکر کوئ دا د ځوانانو په ژوند مثبت اغېز کوي؟ مثال سبا ته دا ستاسې راډیو بېرته فعاله شي، خو ستاسې په راډیو کې کومې داسې خپرونې چې فکر کوئ دا ځوانانو ته مثبت لوری ورکولی شي، مثبت ذهنیت ورکولی شي، او هغه کسان چې مثال ستاسې راډیو یې تړلې تاسې هغوی ته دغه قناعت ورکولی شي چې مثال زه دغه کار چې کوم دغه دغه مثبتې ګټې دي، زما کار منفي پایلې نه لري؟
هیواد صاحب، هر سهار پر اته بجې نشرات پیلېږي، پر اته بجې باندې د ملت په اړه خپرونه ده. په دې خپرونه کې پروډوسر ځانګړی موضوع نه لري، هر اورېدونکي زنګ والی شي د یو ځانګړي موضوع په اړه خپل نظر وړاندې کولی شي. څوک د پر احتکار غږېږي، څوک پر ادب او اخلاقو غږېږي، څوک پر زده کړو پر دوښنه غږېږي، هر څوک آزاد دی چې هغه خپل نظر وړاندې کړي. د ادارې لارښود پروډوسر هم پر ځینو موضوعات باندې له غوی سره نظر وړاندې کوي، یا د ځینو موضوعات اړوند یې مواد راټول کړي هغه سره شریکوي. لږ څه وروسته پر 9 بجې باندې فکری روغتیا خپرونه ده، چې دا خپرونه د معلوماتي ټولنیز خپرونه ده. په شپږو برخو کې له اورېدونکو څخه پوښتنې کېږي. د میاشتې په وروستۍ برخه کې چیرې هر چا ډېرو پوښتنو ته ځوابونه ویلي وه، هغه ته بیا موږ د ادارې لخوا څخه جایزه او ستاینلیک ورکوو. داسې خپرونه ده چې په شپږو برخو کې جغرافیا او ساینس او بیولوژي او تر څنګ اسلامیات او عمومیات په دغه برخو پوښتنې کېږي. په دې کې موږ زرګونه کسان او مطالعې ته هڅولي دي. آن سلګونه ځوانانو موږ ته مراجعه کړې ده چې هغوی په لنډه موده کې 2-3 آن لس د مطالعې لپاره کتابونه رانیولي دي، څو په دغه خپرونه کې ګډون وکړي او بریالی شي، زموږ له ادارې څخه جایزه او ستاینلیک ترلاسه کړي. له دې څخه وروسته زما خپل ځانګړې خپرونه د ژوند ښکلې دي. په دې خپرونه کې د ژوند پر ښکلا غیر چې ژوند ښکلې دي، د چا پر حق پای کېره ونستې، د چا پکاوی باید ونستې. که غواړو چې موږ ژوند وکړو باید حرکت وکړو، که غواړو چې پرمختګ وکړو باید خپل لستونې را بډ وهو، خپل باید لاس پکار شو. دا داسې خپرونه ده. له دې څخه وروسته شاعرانه خپرونې دي چې په هغه کې پر شعر، د شعر پر ښکلا، د شعر پر انداز باندې غږېږو چې شعر څنګه جوړېږي، شاعران څوک دي. د کندهار په نامه ځانګړي خپرونه ده، په دې کې موږ د کندهار ځانګړي مواد خپرو چې مخې کندهار څنګه اوس کندهار څنګه دی، په کندهار کې څه کېږي، څه سوي دي، څه باید وسي. دا خپرونې دي. یعنی زموږ هر خپرونه چې ده هغه یو مضمون دی، یو تدریس دی چې موږ همدې ولس ته ورکوو چې ولس بیا په دې برخه کې راځي. په ځینو خپرونو زموږ سره خپل ولس برخه اخلي، لکه تیاره خپرونه ده. په دې خپرونه کې موږ هره چهارشنبه ځانګړي میلمه لرو. هغه میلمه کله استاد وي، کله د کراچۍ استاد وي، کله یو قومي مخور وي، کله یو دیني عالم وي. هغه موږ پر ځانګړي موضوع باندې غږو، د پر ژوند غږو چې د ژوند څنګه کړی دی، د په ژوند کې تر دغه حاله څنګه راغلی دی. تر څنګه پر 12 بجې باندې مزل خپرونه موږ لرو. په مزل کې پر دې باندې باس کوو چې کته زده کوونکی اوس د مزل په کوم حد کې یې، کته په پانتون کې څونه مزل دی والی دی، کته اقتصاد پوه یا یو دکاندار یې پلورونکی یې، په دغه برخه کې دي څونه مزل کړی دی، کول په کار دي. نور ته دي توصیات ده زموږ ملت ژغ کټ مټ یو مسه، یو ښوونځی دی. هر خپرونه یې ځانګړی یو مضمون دی چې موږ همدې ولس ته په هغه کې تدریس کوو. نو کچیرې چارواکو زموږ د خپرونو په لړ کې آن په یوې کوچنۍ خپرونه کې یوه کوچنۍ نقطه پیدا کړې وي، زما سره د شریکه کې تاسو د رادیو له لارې دوی ته عام اعلان کوم چې رادیو ته به د شیدانه پر شوک اور ورته کوم، اور به راچوم. خو په رادیو کې هیڅ تاسو نقصان او زیان نشته، یوازې ځینې شخصي او قدی دي چې زما سره په تیرو کې مکه پلل کېدلې، اوس هم پلل کېږي او ورسره به ممدا وي.
استاد حمیدی، ځوانان هغه ځوانان چې رسنۍ اوري، مثال یا ټولنیزې رسنۍ کاروي، په دغه وضعیت کې د هغوی تعامل باید له دغو رسنیو سره څنګه وي؟ یعنی داسې چې د رسنۍ په دې ډول تعقیب کې چې دوی نوي څه اورېدلي هم وي او وخت یې هم داسې ورسره تیر شوی وي چې تاوان یې نه وي کړی.
ګوره، دا فکر چې ګواکې خلک وسایل دي او موږ دا هغوی دپاره رسنۍ جوړې کړي دي، او بیا ورته دا فکر یا هغه فکر، ښه فکر او بد فکر، ګټور فکر او غیر ګټور فکر معرفي کوو، او هغوی باید یو خاص فکر تعقیب کړي. دا خپله د یو دیکتاتور فکر پایله ده. دا د دې فکر پایله ده چې هغوی د رسنیو مخاطبینو ته په کم نظر ګوري. ټولنه کې باید هر فکر، هر څه د نشریدو، د پخش کېدو اجازه ولري، او خلک باید خپل انتخاب قیمت اول کې ویل چې انسانان شعور لري، انسانان طبعا د شعور او د فکر او د عقل سره پیدا شوي دي، او هغوی د ازادۍ او د انتخاب واک باید ولري. دا چې څه ګټور دي او څه نه دي ګټور کړی دي، دغه تصمیم خپل ستاسو مخاطبین ونیسي، نه دا چې تاسو هو تاسو د رسنۍ د یو کارکوونکي په حیث، یو ژورنالیست په حیث، یو هنرمند په حیث، یا د بل هر کس په حیث چې نوی فکر او نوی څه بازار ته وړاندې کوي، دا مسؤلیت لري چې باید تر ټولو غوره توکي وړاندې کوي. خو دې مطلب دا نه شي کېدلی چې یو بل څوک چې کوم بل څه موږ ممکن هغه غوره ونه ګڼو او زموږ په نظر ګټور نه وي، د هغې د تولید اجازه ونه لري. ټول باید د هر څه د تولید اجازه ولري. خلک بیا پخپله باید د انتخاب وکړي چې کوم څه انتخاب وي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې چې مخاطبین ډېره ازادي لري چې کوم پیجونه لایک او کوم نه کې لایک، کوم کسان تعقیب کړي کوم نه کې تعقیب، کوم پوسټونه لایک او کوم نه کې لایک. هلته د خلکو انتخاب ډېر ساده وي، نه تاسو چې خلک څه غواړي. نو موږ په یو رسنۍ ډېر نوی شی دی، یو 200 کاله کېږي چې چاپي رسنۍ ترویج شوي دي، یو نیم سل کال. نو پرېږدي چې دغه یو نیم موده نور هم تېره شي، او خلک په خپله د ځان دپاره انتخاب وکړي چې څه باید وګوري، څه باید تعقیب کړي، او څه باید ونه ګوري، څه باید پرېږدي. نه دا چې موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو. که موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو، دا خپله دیکتاتوري ده. دا په خپل خلکو باندې د خپل فکر تحمیل دی. خلک باید ازادي ولري د انتخاب او د اوریدلو او د نشرولو د دواړو، د مخاطب پات کېدلو او د تولید کولو د دواړو. موږ نشو کولای د خلکو لپاره تصمیم ونیسو چې تاسو څه وکړئ، څه ونه کړئ، څه مو په ګټه دي، څه مو په ګټه نه دي. دا په ګټه دي نه دي، دې باندې کلونه بحث کېدلی شي او نتیجې ته نه شي رسېدلی، ځکه دا یو نسبي مسله ده. تاسو چې کله د ارزښتونو مسلې ته ننوځئ، په هغې بحث کوئ، هغه څه چې ممکن د ذبیح الله مجاهد دپاره ارزښتونه دي، زما دپاره په هېڅ وجه نه دي. همدا زما او د ذبیح الله مجاهد فرق دی، همدا زما او د یو طالب فرق دی، همدا زما د یو غربمیشتي فرق دی، همدا او د پاکستاني فرق دی، د هندي فرق دی، د امریکایي، اروپایي او د بل هر انسان. مختلف فکرونه لرو، مختلف باورونه لرو، د ژوند مختلفه تجربه لرو، د ژوند لپاره مختلف اهداف لرو، د ژوند لپاره مختلف انزور لرو چې غواړو هغه تکمیل کړو، د هغې سره ژوند وکړو. نو تاسو نشئ کولای ما ته تصمیم ونیسئ. زما په نظر کومیډي ښه ده، فلم ښه دی، د بل موسیقي ښه ده، د بل په نظر دا شیان بالکل خرابه دي او له لعب دي او عباسیات دي او د وخت ضایع کول دي. نو که بل کس راځي او زما دپاره تصمیم نیسي چې زه باید کومیډي وانورم او فلم ونه ګورم او نقاشي ونه ګورم او موسیقي وانورم، نو هغه اشتباه کوي، هغه خپل فکر په ما تحمیلوي. یا که زه ځم بل کس ته وایم چې ته ترانې مه اوره، یا هغه څه مه کوه، دغه څه مه کوه، نو زه اشتباه کوم چې خپل فکر په هغوی تحمیلوم. موږ ټول باید د یو د بل تر څنګ خوا په خوا د ژوند کولو حق ولرو، د نظر د ورکولو حق ولرو، او د نظر د اورېدلو د انتخاب حق ولرو. زه څه غواړم واورم، څه وګورم، دا زما حق دی. هو باید مارکیټ کې دا ازادي موجوده وي، رسنۍ باید دا ازادي ولري چې هر ډول خپرونې تولید کړي. د مخاطب په حیث زه کوم انتخاب وم، دا بیا زما حق دی. هو د ټولنې عموم لپاره، د شعور د لوړېدا لپاره باید په ټولنه کې د رسنۍ سواد ورته وایي، د رسنې په علم کې رسنې سواد کچه باید جوړ شي ترڅو خلک پوه شي چې رسنې یو حالت چې دوی وایي د قران ټکی نه دی، هر څه چې دوی وایي واقعیت ته دی، هر څه چې دوی وایي ستاسو په ګټه نه دی، هر څه چې دوی وایي ستاسو په تاوان نه دی، هر څه چې دوی وایي تاسو د هغوی د منلو باندې مکلف نه یې. دغه مسایل باید دوی د رسنیو مسؤلینو خپلې ګټې لري، هغوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي، د خدای دپاره هیڅ کوم کار نه کوي، هغوی د فکر د تګلارې دپاره کار کوي، یا اقتصادي ګټې دي، یا فکري حزبي او سیاسي ګټې دي، یا نور دلایل تر شا دي چې هغوی په دې ډول فعالیت کوي، ستاسو ته په دې ډول معلومات وړاندې کوي. او دغه شیان باید خلک زده کړي تر څو د رسنیو د معلوماتو د لاسته راوړو د وروسته د هغوی په اړه تصمیم ونیسي چې مقابل کې څنګه برخورد وکړي. خو دا چې موږ وایو چې خلکو ته باید دغه شیان تولید شي چې دا ګټور دي او د دوی وخت ضایع نه کړي یا پلان بسودل، دا ټول د یو برتره فکر چې ځان غوره ګڼو او نور خلک تر خپل لاس لاندې ګڼو او هغوی ته په کمه سترګه ګورو او فکر کوو چې ګواکې د هغوی شعور ټیټ دی او دا موږ مسؤلیت لرو چې هغوی ته د ژوند لار وښیو، له دې فکر څخه سرچینه اخلي. او دا فکر چې هر څوک هم لري، هغوی خپل حماقت باندې اعتراف کوي او هغوی دغه ښایي چې ځان تر نورو خلکو ورته لوړ او معتبر ښکاریږي.
مننه وطن دوست صاحب، که وضعیت دغه سی وي لکه څنګه چې مثال ستاسو راډیو تړل شوی، نو بدیل به څه وي؟ دا تاسې څه کوئ؟ دا نور ځوانان چې درسره دي په کار اخته دي، خپرونې جوړوي او اوس یې نه کوي، نو له دې وروسته بیا څه کوئ؟
هیواد صاحب باید عقدې رامنځته نه شي، باید یو څوک دې کار نه کړای شي چې له حکومت څخه فاصله واخلي او له حکومت څخه نفرت وکړي. د راډیو له بندېدا څخه مخکې چې کله زه دوی بندې کړی وم، بیا تر اوسه پورې زه دوستان لرمه، قریبان لرمه، خواخوږې لرمه، هغه کسان چې زما سره په راډیو کار کې شمېر درویش کسان دي، درویش کسان درویش کورنۍ لري او هره کورنۍ په سلګونو دوستانو قریبان لري. یعنې د یو کس په نیول کېدو دونه نفرت خپور شو، دا باید په هېڅ قیمت نه وای سوی. حکومت په داسې حالت کې نه دی چې باید نفرتونه وزېږوي. حکومت باید ولس ځان ته رانږدې کړي، ولس ته غېږ ورکړي، د ولس سره خواخوږي وکړي، له ولس سره وژاړي، د ولس ناسېوی وکړي، هغوی بېکاره نه کړي، هغوی دې ته اړ نه کړي چې بل هېواد ته پناه یوسي، هغوی دې ته اړ نه کړی سي، خدای نه کړی چې د سخت غربت له امله جرمونو ته مخه کړي، غلا ته مخه کړي، یا د یو چا پلوي ته مخه کړي. خبره اصلي کې داسې ده چې کله دوی وایي چې تاسو زموږ پر مثبتو موادو باندې راپورونه نه جوړوي، د ولایت مقام څخه خبرتیا خبره شوه چې د کندهار والي سه محترم هره میاشت د ښار سوالګر په کیران هغه کار کوي او که غربت په پلي وي له دوی سره کومک کوي، هره میاشت هغوی ته خوراکي توکي یا نقدي پیسې ورکوي. ما شو ګڼل شم زه په تیر شل کلن وخت کې داسې کار نه وسوي، ما وچ پر دې باندې باید یو سم راپور جوړ شي. ولایت مقام ته مراجعه وکړه، مال دا ډېر ښه کار دی چې تاسو کوي، خو زه غواړم پر دې راپور جوړ کړم چې دا کومې شدي دي یا دا کومې کټګوري دي چې تاسو راټولوي، بل دا چې دغه تاسو چې دوی ته پیسې ورکوي یا خوراکي توکي، دا د والي سره خپل د شخصي ژبه دي او که د بودیجې څخه دي، او بل دا چې دا پروسه به تر څو پر روانه وي. دوی میاشتې پرله پسې ما مراجعه کړې ده، په دې اړه ماته معلومات پیدا کړي چې زه راپور پر جوړ کړم. د دوی میاشتې څخه وروسته بیا یو بل طالب چارواکي را سره مخ کېږي، هغه ته میګلا وکړه چې مال دغه موضوع ده، ولې تاسو موږ ته معلومات نه راکوئ؟ دغه تاسو په ګټه دي. هغه وویل موږ تاسو څخه بیریږو، داسې نه تاسو بیا بل څه راپسې خپاره کوي، نور شیان راپسې خپاره نه کوي. مان خو زه بیولا مجاهد اعلان وکړ چې د رسنیو تیر قانون تاسو د منلو وړ دی، په هغه کې هر څه شته، که څوک که یو خبریال سرغړونه کوي یا په یو رسنۍ کې رسنیز تخطي کېږي، خو دې په قوانینو کې دغه د پاره جرم ساده، دغه د پاره توقيف ساده، دغه د پاره سوال جواب ساده، جرګوي ساده ساده. نو د په جواب کې راتول ولې دا چې ورسته بیا زموږ تاسو ترمن جنجال کیږي، جرګوي سره حاضریږو یا محکمه سره ولې حاضریږو، تر څو لو غره لار دار چې موږ تاسو سره لاله وړاندې مرکه ونکو، نو مال بیا ګلهم کو چې تاسو ولې زموږ پر مسعود کارونه باندې راپور نه جوړوي. خبره دا ده چې دلته پرشته هم لکه استاد مفران شوول، ځینې طالب چارواکي ویره لري داسې چې د دوی دغه راپور چې پر راپور کې دوی خبرې کوي، دوی ته سر خوږی نه سي، ځکه چې دوی له رسنۍ سره مرکه زیاتې کړې نه دي، دوی د مرکو په اصولو پوهېږي نه، یا دا چې د خبریال په ژبه نه پوهېږي، یا دا چې دوی پر ځان باندې حاکم نه دي چې دوی څه رقم وژغېږي. د دوی چې دوی خبرې وکړي، دوی جملې تر خوږ باندې په درېمه جمله کې خپل دوی سره راټینګېدای شي، یا دا چې د مرکه د پیلو د پای خبرې سره ټکرېږي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې له رسنۍ سره خبرې ونه کړي. خو وړاندیز مې دا دی چې هغه کسان سره باید احتیاط وکړي چې هغه په سیمه کې مشهور وي، د چا خوا په بدیږي. دغه کسان دوی تم کار کولای شي. زه یم، زما په څیر لسګونه خبریالان چې په کندهار کې تم دي، دلی اوسېږي، ژوند کوي، رسنیز فعالیتونه کوي. هغوی دا منلی دي چې که څه مشکلات وي باید موږ همدغې سیمې ته کار وکړو، باید قرباني ورکړو، وږغېږو، دلی باید راپورونه جوړ کړو. دغسه کسان چې هغوی په خپل خواهش په خپل زړه سره دلی په ولایتونو کې تم سوي دي، پاتې سوي دي، تعامل ته چمتو دي چې له دوی سره تعامل وکړي، له دوی سره لار یوسي. نو داسې کسان دي دې ته نه اړ باسه چې هغه هېواد پرېږدي او نور هېوادونو ته پناه یوسي.
ډېره مننه استاد حمیدی. تاسې د پتندوس صاحب خبرې واورېدلې. نو دا چې رسنۍ هم مثال کېدی شي، ډېره کسان چې کار پکې کوي ځوانان دي او هم چې اوري یې ډېر ځوانان دي، نو که وضعیت دغسې دوام کوي، مثال چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي او خبریالان مجبوریږي چې یا کار پرېږدي یا له وطنه لاړ شي، نتیجه به یې څه وي؟ هم دغو ځوانانو چې کار پکې کوي د هغو لپاره، او هم دغو ځوانانو لپاره چې مخاطبان دي د دغو رسنیو.
ګورې، دوی مسالې دي. یو د رسنیو ټولنیز اقتصاد دی چې په هغې سره موږ متاسفانه هغه څه چې په تېرو اتو میاشتو کې تر ډېره حده عملي هم شول، موږ به رسنۍ له لاسه ورکوو، او په رسنیو کې کار کوونکي کسان به خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د عاید یوه سرچینه به له لاسه ورکړي. دا به په ټولنیز اقتصاد په اساس د فقر کچه لوړه کړي او خلک به د تنګ لاسۍ او غربت سره مخ شي، چې بیا به د مهاجرت او د وطن نه د لرې کېدلو او د جرمونو د کچې د لوړېدلو او نور مسایل چې وطن دوست صاحب هم اشاره ورته وکړه په ټولنه کې ډېرې دي. دا یو منفي اړخ دی. متاسفانه که موږ په رسنیو پابندي راولو، په رسنیو فشار اچوو چې فعالیت ونکړي. دویم اړخ په ټولنه کې وروسته د ټولنې وروسته پاتې کېدل دي. او تاسو که په ټولنه کې د معلوماتو سرچینې ښکاره ونه لرئ، نو بیا به په ټولنه کې شبنامي خپرېږي، خلک به د رسنیو د معلوماتو دپاره بهرنیو چینلونو ته مراجعه کوي، خلک به د خصوصا نن سبا چې د انټرنیټ لاره ده، په سوشل میډیا کې په اوازو او افواهاتو باندې باور کوي، چې د هغې کنټرول به بیا ډېر سخت وي. نو د دې لپاره چې د هغو مخه ونیول شي، باید رسنۍ ازادي ولري. او که تاسو د هغو رسنۍ ازادۍ مخه نیسئ، بیا باید منتظر اوسئ چې دغه منفي پایلې منځته راشي. او په دې ډول به ځوانان بیا د بغاوت او د جرمي لارو څخه د خپل ضرورت بې شپا کېدو په مخه کې وي. مسؤلین باید دا په یاد ولري چې معلومات ترلاسه کول په یویشتمه پیړۍ کې د ژوند له ضرورتونو څخه یو دی چې انسانان نشي کولی نارمل ژوند ولري له هغو نه بغیر. تاسو د انسان د ضرورتونو حیرم چې کله وګورئ، د فزیکي امنیت او د خوړو د امنیت نه وروسته یو ضرورت چې انسانان لري، هغه د غوړېدا او د استعداد د پراختیا ضرورت دی. او د استعداد د پراختیا او غوړېدا یوازینۍ لاره د نویو معلوماتو ترلاسه کول او معلوماتو ته د لاسرسي د طریقه کېږي، چې دا په مکتبونو، پوهنتونونو او رسنیو کې ممکن دی، او د هغو نه بغیر بل څه نشي کېدلی. نو که تاسو دا وتړئ او په خلکو باندې او خلکو ته اجازه ورنه کړئ چې معلوماتو ته لاسرسی ولري، خلک به بیا هغو لارو ته مخه کوي کوم چې د دوی په نقصان ممکن تمام شي، یا لږ تر لږه د حاکمې ډلې دپاره ډېر لوی نقصان وي. بیا به د دوی څخه سربازګیري کېږي، د دوی څخه به بیا د جنګي ډلو دپاره استفاده کېږي، د جرمي ډلو دپاره استفاده کېږي. دا ټول شیان به د دوی انتخاب وي، دوی به حاکم ته ځي. ځکه تاسو طبعا انسانان آزاد دي، د آزاد فکر کولو وړتیا لري. تاسو په هیڅ حالت کې، حتی په زندان کې دننه هم، د یو چا څخه د آزاد فکر کولو وړتیا نه شي اخیستلی. او کله چې دوی آزاد فکر کولی شي، نو بیا د هغه فکر د اشباع دپاره هغو لارو ته مخه کوي چې کومې دوی ته ضروري دي.
مننه حمیدی صاحب. وطن دوست صاحب، تاسې وویل چې راډیو مو ولس ورځ کېږي چې خبرونې بندې دي، خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبرې کوي، نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته دی رسنۍ خبرونې کوي او خبریالان په ډېر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبان د حکومت ویاندویان په خبري کانفرنسونو کې خبره کوي، دوی وایي چې موږ هغه د پخواني قانون مطابق مخکې روان یو، څه ستونزه نشته ده. ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنیو ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنیو ته فرمایش ورکوي چې دا وکړئ دا مه کوئ، یا مثال تاسو کراپور هم خپروئ باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړئ، هغوی ایډیټ کې درته بیا درکې بیا تاسو خپور کوي. ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته که په لنډه توګه دا پوښتنه را ځواب کړئ؟
په هیواد صاحب زنه پرېژن کاش په نننی باس کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه د غبرستون د جوابونه ویلی وای. دونه پرېژن چې په مرکز کې کوم حالات او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي، بل دا چې خپل د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
مننه. ډېرې کمې شې بیا پاتې دي، غواړو په دې وغږېږو چې د حل لاره څه ده. حمیدي صاحب، تاسې مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی، خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، حکومت لري، نو رسنۍ هم شته دي، ستونزې هم شته دي. له دغو ستونزو سره، له دغه اوسني حکومت سره رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کار یې مخکې لاړ شي؟ یعنی داسې نشه چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي.
ګورئ، تاسو دا اوسه وویلې چې د حکومت ویاندویان په کابل کې کښېني، یو څه وایي او په ولایتو کې حتی په کابل کې موضوع د هغې خلاف ده، په ژورنالیستانو په رسنیو ډېر فشارونه دي. د دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي او خپل درواغ بیا په خپله بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي، غلط معلومات، ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي او په دې ډول سره حالات دومره تیاره کوي چې هیڅوک په حقیقت پوه نه شي او خلک سربدال اوسي. د هر څه په باره کې حقیقت د همغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان دی چارواکي کوي او د بلې ورځې دپاره کاغذ نه وي څه وایي، د تېرې ورځې حقیقت تر پښو لاندې کېږي، یو بل نوی حقیقت تولیدېږي. په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي. اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده باید څه وشي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین، چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي. هر څومره چې ممکن وي باید دوی غږ پورته کړي، د مختلف پلیټفارمونو څخه استفاده وکړي او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي او عملا د آزادۍ تمرین کړي. یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي، که د شکنجې سره مخ کیږي، که د بندیزونو سره مخ کیږي، دا باید ټول ډاکومنټ شي، ثبت شي، اسناد را ټول شي او په وخت د دې اسنادو سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو ارګانونو ته، یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي د چیلنج شي او باید هغوی ته وویل شي چې تاسو په کندهار کې د ملت شغ راډیو بند کړه، خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د رسنیو سره مشکل نه لرو. په تاسو په ټولو په نیمه شپه کود ورغلی ننوت، یو کسان هم بندیان کړل، یا به د نورو رسنیو ژورنالستان شکنجه کړل، د مظاهرو په وخت ژورنالستان شکنجه کړل. دا ټول باید ډاکومنټ شي، ثبت شي او وخت په وخت دوی درواغ د همدغو اسنادو په اساس چیلنج شي او خلکو ته د دوی واقعیت ښکاره شي. نو خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې د دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی، او خلک باید هر څومره چې ممکن وي د هر لارې ممکن وي د بیان ازادي تمرین کړي او خپل غږ پورته کړي.
مننه وطندو صاحب، ستاسو غوښتنه څه ده د دې لپاره چې دغه فضا یو څه رڼا شي د رسنیو لپاره؟ یعنی تیار نه وي، دوی وکولی شي کار وکړي او هغه څه چې دي په ټولنه کې هغه ووایي، نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي. نو څه باید وشي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟
هیواد صاحب، یو دا دی چې له طالبانو مې سخته ګیله ده. هغه دا چې کله زه بندي سومه په هغه شپه مې ورته وویل چې ما په کور کې افغاني نه ستا او زه په کور کې اوړه نه لرم. فکر مې دا وکړ چې مال شاید تضمین فور کول سره به ما خوشی کړی زبول په خپل کور کې به ضرورتونه حل کما دا بعد مرغ دا کار نه وس ورس سم ټکول کړم ځنه دا خو ملایان دي دین لار معلومه ده کله چې ما کور ته د خپل د شور غلی وړو وړي وشي به وروړي خلاص ورځ یو څه چورنه ما زما د کورنۍ غړو د امتحان څخه په شنه شنه ګلاسونه کې وړو ورځي وړي پور کړی و هغه به نظام ساتلی و هر حال تاسو ول مخول چې چیرې راډیو لنس پکوي نو زه مجبور کېشم د راډیو وسایل به راوړم په بازار کې به په نیمه به یا ترغه په کومه به خرڅوم نور نو مجبور کېشم زه به د کار د روزګار په لټه یو بل هوا ته زمو چې ورې څو دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په وساتل سم یا به د کورنۍ سره کې یو واد زره کوي اوړم نور بدل ته ژوند نکوم دغه دی اولادې څورا خاطر اصلي موضوع دا ده چې دوی به تعامل وکړي هغه کسان چې په هوا پاتې په ولایتونو کې پاتې دي هم دا کسان په دې خاطر پاتې دي چې نه غواړي خپل جواد خپل سیمه پرېږدي نه غواړي چې خپل ټاټوبي پرېږدي هغه غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي هغه کار وکړي تاسو ګورئ په تیر شل کال کې حکومت هڅه کوله چې سانسور رامنځته کړي البته په ولایتونو کې زه شبیل ګام چې او واره په تیر حکومت کې زه دوی بندي کړم په دې شي باندې چې ولې ته څېړنیز راپورونه جوړوي ولې ته د فساد اړوند راپورونه خپروي خو غوی خپل هدف ته ونه رسیدل اوسنی حکومت سمې ممدا هیله ده چې کغواړي په زور سره تاسو سانسور رامنځته کړئ یا تاسو خبريال یا رسنۍ ته اړ واسي چې هغه تاسو په اړه باندې خلواز کې او تاسو په ګټه راپورونه خپاره کړئ دا نه ممکنه ده امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ تیر قانون منلې دی هغه قانون بسنه کوي په دې کې هر کس ته د خبريال د رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچيري ورسنۍ او خبريال خطي کوي د غوی لپاره باند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تاسو نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنۍ سره تعامل وکړي غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه لمنځه یوسي غوی کا جوازونه ستونزې لري یا په مالیاتو کې ستونزې لري یا په اترا کې یا په مخابرات کې بل ستونزې ولري هغه ور حل کړئ خپل داغ رسنیوال دې ته تاسو شې اړباس چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي
ډیر زړه مننه خوشاله اوسې د خبرونې له درنو ملمنو خغلی استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبريال بسم الله وطندوس ډیر زړه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستاله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د ما را سره ووريده تر بل خبرونه خو وخت تر غواړم
رنگ یار را سمجھنو نغلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم رنگ یار را سایا ورش نظم د څنګه
رنگ یار را سایا ورش نظم د څنګه
چې ز دیو وینا ما د ولستر گیا ورنګا
چې ز دیو وینا ما د ولستر گیا ورنګا
پرتا پاند دې ټولي اقربا شړل یم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نغلیم
شرنگ یار راستا پیزو برزی یودلی
شرنگ